돼요.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیوال ورسته د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا شپږ نیم لکه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي او د دې ترڅنګ سلګونه زره په هیواد کې دننه بې ځایه شوي د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی
همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو
د کډوالو نړیوال اداره وایي افغان کډوال هم د کرونا واکسین ترلاسه کولی شي
افغانان کولی شي چې د کرونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي
د خوست د رسنیو چلون کې وایي
لومړی اقتصادي مشکلات دي دوی په خپل ودانۍ نه لري پر یو حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي
خو تر هر څو وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوولم د کابل شهر د لویدیزی برخی لپاره امنیتی طرحه جوړه شوه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره جنگ وباله او اروپایي اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه وشوده د خبرونو تفصیل د کابل د لویدیزی برخی لپاره امنیتی طرحه تایید شوه د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې وه بحث وشو او هغه تایید شوه امنیتي ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د دې طرحې بېلابېل اړخونه تطبیق او عملي کړي
د شاغل سادات په خبره دغه طرح مده افغان امنیتی ادارو د ورتیا پر اساس عملی شید د کابل لویدیزی برخې ته دغه امنیتی طرح تر یو شمیر خنړی او بریدون وروسته جوړی شي چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه خسته دی د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له میرزکی ولسوالۍ شاته کړی دی محمد حلیم فدایی دغه سرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې وکړي
میرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې و
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسلوالو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی وو چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لري هم اوشتي دي د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې چیرې شپه د میرزکی ولسوالی نیولې او په ولسوالی کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزي او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشر دوستانه حقونو سره په ټکر کې دي د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شهی وسلوال د فراد اناردری ولسوالۍ ودانې ورانوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څنګه دی ویلي خو په تیر کې ویلي و چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوه او د داسې و نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. شاغلی قریشی د څرګندونی له ټولو نیو سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبري د سولې د خبرو د پرمخ پیولو یوازینی لار ده. د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر دی چې د کابل د سیمې د اتصال امکان برابرې شي.
یو سولیز او باثباته افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دارات کړ چې غنی هیواد په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دي، هغه تور چې کابل تر پر اسلام آباد لګولای دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پروند لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته وویل:
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت لبنان ورسره مخامخ دی ډیر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر یوې بمی چاودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یوه سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یوه زیرمتون کې چې د اټکل مخې د اورلوبو 15 تنه چاودیدونکو مواد پکې ساتل کېدل، اور ولګېد چې 2 ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغالی ته نشته لګیدلې او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړی د وشلو هڅه کوله. د یو شمیر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د غزیرمتون د یو کارکونکو د ټپکې د راپورونه ورکړی شوې دي. د ځینو راپورونو لمخې د غزیرمتون په گاوند کې یو شمیر ودانیو کې هم اور لګیدلې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټه ترلاسه. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.3 ټیټه یې چلویشت. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9.3 ټیټه یې 9.3. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 3.3 او ټیټه یې 9.3.
زمو شخله آسادی رادیو اوري. د دا ورځ یا نن ورځ چې د جون شلمه ده د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نور هیوادونو کې دومره د پام وړ نه وی لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواد بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بیزای شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو لکه بل هم د کډوالو او کورنیو بیځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه د راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیاتې افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دیننه د جګړو او نورو ستونزو له امله خپل اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله د خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي. د خلکو د کرکیلې او کرنې وخت دی. غنم لو ته رسېدلی او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پرېښي او تښتېدلی دي.
د حضرت په خبره کې د خپل زمکو حاصلات راټول نکړي او لمنځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپل واک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنګونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو، د وچکالۍ شدت، فقر او بیکارۍ له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شو شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي. داخلي بې ځایه شوي هغه سي پذیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پېژندل کېږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شو شمیر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,800 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت وایان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنی تخمینا 18,400 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې کچیر مونږ په و باندې ضرب کو دوی 128,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبل په بیلابیل ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه شوي دي او امن محلاتو ته انتقال شوي دي چې موږ تلاش کوو چې هغوی ته باید کومک ورسیږي د مرستندوی مؤسسات لخوا او د کډوالو وزارت لخوا.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې ځایه شوي شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوي او حکومت تورنوي چې د بې ځایه شوو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 16 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي له خپل هیواد ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمیر لا ور زیات شي.
په داسې حال کې چې کرونا وایرس او ناامنی نن سبا له هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني زیات اخلي، بیا هم د روان 2021 لمریز میلادي کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان کډوال هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنو شویو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت او په ځانګړي ډول د موضوع ته کتنه شوې ده.
نن د جون 16 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کورونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کورونا په فرانسې کې په ځانګړي ډول د افغان کډوال ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کورونا وایرس سخت شوی واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کورونا وایرس ناروغي تیر کړې ده خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه ده راکړل شوی.
خود دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت آزادی راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دات خایی کرده دا و ادامه بولاری لیمده کبلا خوشبختانه افغانان کولشی چه ده کرونا واکسین پا پاکستان او که اخلی او پا ایران هم که اخلی.
خغلی فرحات ویسه کال د کډوالو نړیوال ورځ داسې مهال را رسیږي چې کورونا وایرس د نړۍ ډیری هیوادونو له بحران سره مخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا روان حالت ته په کتو له ټولو هغه هیوادونو چې افغان کډوال پکې میشتي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د خاغلی انصاری په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالت او کرونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي تقریبا او یا هیوادو کې لرو او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه د پاکستان د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیلته راسنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي نامنی اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همداراز وایي چې د یادو ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی له وجې یوازې د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 18,400 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو او کورنیو بې ځایه شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان هوایي ځواک د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک خوځښتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په کندهار کې چې د طالبانو تاریخي مرکز دی ګواښونه زیات شي. ورځپاڼې په دې ولسوالۍ کې د امریکا د یوې قراردادي څرخه کې د یوې ورځې فعالیت انځور کړی او لیکلي دي چې د هیلیکوپټر د اکمالاتو مسؤلیت لري. لاس انجلس ټایمز د طالبانو له لوري د جګړې د سختېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د جګړې له پراخېدو سره د الوتکو الوتنې هم ډېریږي او اوس یوازې له کندهاره د ورځې له 500 تر 70 هوایي ماموریتونه ترسره کیږي. ترکیه نن سبا د افغانستان په تړاو نسبت هر وخت زیاته فعاله ده. د هیواد په اپریل کې د افغانستان د سولې د کانفرنس د کوربه توب لپاره د امریکا د ولسمشر وړاندیز ومانه، خو طالبان حاضر نشول چې په غونډه کې ګډون وکړي. په وروستیو کې ترکیه وړاندیز وکړ چې که مالی مرسته ورسره وشي نو چمتو ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. د دې هیواد مطبوعات هم په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې خپروي. د ترکیه سبا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر سر د ترکیه او پاکستان همکاریو په اړه لیکره خبره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس قریشی د جمعې پروز ورته وویل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترکیه او پاکستان د همکاریو پر اغیزمنتوب خبري وشي. قریشی سبا ورسپانې ته دا هم ویلي چې نن یک شنبه به د ترکیه له باندنیو چارو وزیر چاوش اوغلو سره وویني. زمو شخله حسادی رادیو اورید. حسادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,15,000 زیات شوې دي او د تلفات شمېر هم تر 4,000 اوښته دي. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا ستون زمانی خو وای چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. شاغلی علیزی آزادی رادیو ته هم دراز وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوص د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه یې نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدن اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکندي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیخي چې مونږ ګورو حالات چې مونږ ګورو پیخي په زیاتېدو کې دي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. پروسی کې د راپور نه خبر شول چې ازبکستان چې کومي ډبی د اکسیجن راخلي بیا غته شي او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده
د ازبکستان څخه چې کوم ډبی راغلي وي حقیقت دی غته شي خو هغه یو سوء تفاهم هیڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده او نه بدات یو کار او خدای مکر وشي.
نو بیا برته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه ده تش راغلي؟
ارتباط مو هغه سره نیول دی او د دې مشکل له حل لپاره وی هم په دغه قناعت کړی دی. نو روس له دې څخه به په روزمره ډول سره د درې سونه تر پنځه سو بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د امریکایي وزارت وین میرویس علیزایو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خوش کې سیمه ایز رسنۍ په ځانګړي ډول رادیو غانی او ټلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوش کې د رسنیو استاذ او خبريالان وای کچېری دا ستونزې هواری نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیت ولوي شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په خوست کې د سیمه ایز رسنیو اقتصادي کمزوري د هغوی ترمنځ د خبرونو په چمتو کولو او بازارموندنه کې ناسالمه سیالي د ځای او د دایمي برېښنا نشتون یا د رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. خوستي خبريالان وایي کچېرې د سیمه ایزو رسنیو یا د ستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونه شي نو لرې نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیته ولویږي. دوی یا د څرګندونې د شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغېزو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. په خوست کې د چنار راډیو خبريال شهزادالله حمیدي د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي.
لومړی اقتصادي مشکلات دي، د رسنیو د ودانیو نشتون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري، په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوست کې سیمه ایز رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي.
د غرغښت رادیو تلویزیون خبريال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي، د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشتون هغه موارد بولي چې په دې ولایت کې د سیمه ایز رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړی دي.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډېری همکارانو ته دي امکانات هم نه لري، او درېم خبره دا ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا درېم فیکټور دی چې بل اخره د محلي رسنیو د زوف وړ ګرځیدلای دی.
د تړون افغانستان ونیزه د امتیاز خوان سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نور بهرنیو ډونرانو د چاپی رسنیو برخه ته دوامدار پاملرنه نه ده کړې، چې له خبرې دا برخه لپایله کمزوري ده.
چاپی رسنیو په برخه کې لکه څه ډول چې لازمه ده نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېر رسنۍ ولیدلې چې چاپ شولې او ډېر زر د خپل د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپي رسنۍ په افغانستان کې ورځ په ورځ په کمرنګ کې دودي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې پر رسنیو فعالیتونه یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ته ډېر کله وعده راکړل شوې دي په ځانګړي توګه د امنیتی ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نه وخت خنه نتیجه ورکړي. ولې په هغه ډول چې په کار ده چې وا خنه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخت پورې د دوی د اقداماتو داسې و نتیجه نه معلومیږي.
بلوري ته د خوز اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د رسنیو یاد ستونزې منی او وایي چې د حل په مخه د رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پرلپسی ناستی کړی دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څوارې په دې توانې دلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا دوی ته ورکو، خپل مقامات سره مونږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیوا په لاو با دغه غاګ واسانای زمونږ تر لره له پروتو سیمه رسیدلې وي، او لیبل په لاو با زمونږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوی وي.
خوز د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران د انتخاباتو په اړه سید ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. دغه انتخابات چې د جمعې په ورځ ترسره شول، د چارواکو په وینا نږدې 9.5 میلیون کسانو پکې برخه اخیستې. شپېته کلن رئیسی چې پخوا د ایران د قضایه قوې رئیس و، یو توندلاری دی او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اداو کې د رول په خاطر د ده په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. نور په دې راپور کې
د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه داسې اعلان کړه.
آقای سید ابراهیم رئیسی،
سید ابراهیم رئیسی د 1,925,345 رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی او د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
شپېته کلن رئیسی چې پخوا د قضایه قوې مشر او یو توندلارې شخص ګڼل کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلونو د دې غوښتنه کړې چې له نوموړي د هغه رول په خاطر څېړنه وشي چې په ایران کې د خلکو د ورکېدو، شکنجې، قتل او د بشري حقونو د ځپنې د ادعاو په برخه کې لري. نوموړی د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره وګټل هم درېدلی و. په ایران کې د ولسمشرۍ دوره څلور کلنه ده او یو ولسمشر کولی شي چې دوه دورې د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون په سلو کې څه کم 9 ښودلی او ویلي دي چې د هغو 9.5 میلیونو له 300,000 زیاتو کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابرو شاوخوا 9.5 میلیونو یې خپلې رایه کارولي دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دغو انتخاباتو ستر ګټونکی ملت بللی او ویلي دي چې دوی یو ځل بیا د دښمن د رسنیو د تبلیغاتو او د بد غوښتونکو د نارو سورو په وړاندې ودرېدل. که څه هم خامنه‌ای په شور او شوق په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره کوي، خو لیدل کېږي چې